ډیر زیاته مننه کوم احمد جعفر احمدی. قدر من اوریدونکو سلام، تر نهو بجو د ازادۍ رادیو د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واوري چې افغان حکومت وايي په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر پرانستل پیچلی مسله ده او ښایي وخت ونیسي. راپور وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې حمیده عثمان چمتو کړی دی.
قطر د افغانستان د سولې په بهیر کې له افغان حکومت سره د خپل همکارۍ پر ژمنې ټینګار کړی. افغان چارواکو ویلي وسله والو طالبانو په قندهار کې له دوو تنکیو ځوانانو سرونه پرې کړي، او د پاکستان ولسمشر وایي د دې هیواد پر خاوره د امریکې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده. پوره خبرونه واورئ. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د خپل همکارۍ پر ژمنې ټینګار کړی دی. د جمهوری ریاست ویاند مل فیضی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د قطر امیر پرون له ولسمشر احمد کرزي سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیزې همکارۍ ته چمتو دی.
تیمور سامیت کرزی د سولې د پروسې په اړه دغه وروستي انکشافات چې تر فرسي وي، په دې باره کې د قطر د امیر سره خبرې وکړلې. د قطر امیر هم په دې اړه خبرې وکړلې، او هغه مسایل چې د سولې د پروسې په اړه مطرح دي، په خاصه توګه د طالبان لپاره د یو دفتر د جوړېدو په اړه د وروستي انکشافات مطرح شول په جزئیاتو.
خاغلی فیضی ویل ولسمشر کرزی قطر ته په خپل سفر کې په دغه هیواد کې میشتو طالب مشرانو سره کوم ډول تماس نه دی نیولی. ولسمشر کرزی او ورسره ملګری پلاوی په دوحه کې د اسلامي نړۍ او امریکا په کانفرانس کې له ګډون او له قطري مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له خبرو وروسته تیره ورځ بیرته کابل ته ستون شو. افغان مقاماتو ویلي وسله والو طالبانو په قندهار کې له دوو تنکیو ځوانانو سرونه پرې کړي دي. د قندهار د ژیړې ولسوالۍ د امنیت قمندان جمال آقا ویلي خان او حمیدالله لاس او شپاړس کلونه عمرونه لرل، او له یوې امنیتي پوستې څخه له افغان ځواکونو سره بیرته کورونو ته ستنېدل چې د طالبانو لاسو ته ورغلل. د ژیړې محلي چارواکو ویلي طالبانو خلکو ته له افغان ځواکونو سره د همکاري په اړه خبرداری ورکړی دی. خود طالبانو یو وایان ذبیح الله مجاهد بیا دا رد کړي چې ګواکې طالبانو دوه هلکان وژلي دي. د پولانډ د دفاع وزارت وایي د دوی یو سرتیری پرون په افغانستان کې وژل شوی دی. د پولانډ د دفاع د وزارت وایاند ویل دغه سرتیری لومړی د سړک د غاړې په هغه چاودنه کې چې په غزنی ولایت کې پرې وشوه ټپي شو، او وروسته یې بیا سا ورکړه. له 2001 میلادي کال را په دې خوا له کله نه چې پولانډ افغانستان ته سرتیری استولی، دا د دې هیواد څلوېښتم سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان ولسمشر وایي د دې هیواد پر خاوره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه له نړیوال قانون څخه یوه جدي سرغړونه ده. آصف علي زرداري پرون د پاکستان پارلمان ته په وینا کې ویل په دوه اړخیزو اړیکو کې باید د دې هیواد ملي حاکمیت خوندي وي. هغه وایي موږ هم له امریکا او اروپا سره خپل شراکت ته اهمیت ورکوو. موږ اړتیا لرو چې دا اړیکې د دوه اړخیز اعتماد، دوه اړخیزو امتیازاتو او د ملي حاکمیت پر اساس غښتلي شي. د بی پیلوټ الوتکو بریدونه له ملي حاکمیت او نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده. دا بریدونه معکوس او د نه منلو وړ دي. پاکستان په وار وار دغه ډول غوښتنې کړي، خو امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په باب په ښکاره خبرې کوي، او د پاکستان پر قبایلي سیمو یې د دې الوتکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. شاوخوا درې اونۍ وړاندې په وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې د پاکستاني طالبانو دوهم نمبر مشر ووژل شو. د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان موافقه کړې چې د حکومت ضد پراخو مظاهرو له مشرانو سره وګوري. په پام کې ده دا کتنه د چهارشنبې په ورځ وشي. د ترکیې حکومت دا اعلان وروسته له هغې کوي چې پرون زرګونه کسان یو ځل بیا د استانبول او پلازمینې انقرې واټونو ته راووتل، او د اردوغان او د ده د عدالت او پرمختګ د ګوند پالیسیو پر ضد مظاهرې وکړې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو پرون ناوخته د انقرې په مرکز کې د اعتراض کوونکو د خوارولو لپاره لوښکې تصفیهونکو ګاز څخه کار واخیست. له دې مخکې د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بول نټارنج ویلي و چې اردوغان به د چهارشنبې په ورځ د مظاهرچیانو غوښتنې واوري، خو د پاینال کې خبرداری ورکړ چې حکومت به د په وینا غیر قانوني مظاهرو ته نور نه اجازه ورنه کړي. په ترکیه کې روانه مظاهره یو لس ورځې مخکې وروسته له هغې پیل شوي چې په استانبول کې د یوې پروژې د جوړولو په وړاندې اعتراضونه د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل شول. هاخوا بیا په عراق کې د تشدد وروستیو پیښو د راپورونو له مخې نږدې اویا کسان وژلي دي. په پرونیو بریدونو کې د عراق په شمالي ښار موسل کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ هم شامله وه چې لږ تر لږه 24 کسان یې ووژل. پرون سهار په څو حملو کې بېلابېل ځایونه په نښل شول چې په دیالا ولایت کې د خوړو یو مارکېټ هم پکې و. د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د راپورونو له مخې شک پر سنی افراطي وسلوالو ډلو کېږي. د 2011 کال په سپټمبر کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په عراق کې د تشدد یوه دوامداره خونړۍ څپه پیل شوه. وروستیو پیښو د 2008 او 2009 کلونو په څیر چې په ورځنیو حملو کې زرګونه کسان ووژل شول، په عراق کې د فرقوي تشدد د تکرار ویره رامنځته کړې ده. د عراق سنی اقلیت حکومت چې اکثریت شیعهګان دي د ځان په وړاندې په تبعیض تورنوي. د ترکمنستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو وکیل چې له واکمن ګوند څخه نه دی د دې هیواد پارلمان ته ټاکل شوی دی. دا موضوع د پارلمان د 5 خالي څوکیو لپاره د ترسره شوو ځانګړو انتخاباتو په نتیجه کې اعلان شوی ده. هیواز محمد محمدوف د ترکمنستان د صنعتکارانو او کسبګرو د نوي جوړ شوي سیاسي ګوند مشر دی. په 1991 میلادي کې له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو را په دې خوا چې په ترکمنستان کې واک د یوازینی ډیموکراتیک ګوند چې د ولسمشر لخوا یې مشتي کېږي په لاسو کې دی. د ترکمنستان د صنعتکارانو او کسبګرو ګوند د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې هغه مهال فعالیت پیل کړ چې ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف په هیواد کې د دوهم سیاسي ګوند د جوړېدو غوښتنه وکړه. د کویت یوې محکمې یوه میرمن د دې لپاره په 11 کاله باندې محکومه کړه چې ویل کېږي د ټویټر پر پاڼه یې د دې هیواد واکمن ته سپکاوی کړی او د هغه د لرې کېدو غوښتنه یې کړې ده. محکمې ویلي هدا العجمي د کویت امیر شیخ سبا الاحمد السبا ته سپکاوی کړی، د هغه د رژیم د لرې کېدو غوښتنه یې کړې او په عام محضر کې د حکومت په اړه په خبرو اترو له لګول شوي بندي سرغړونه کړې ده. خو هدا العجمي پر دې لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي د هغې د ټویټر اکاونټ د چا لخوا حق شوی دی. د کویت د اساسي قانون له مخې د دې هیواد امیر ته څوک سپکاوی او پر هغه انتقاد نشي کولی. او وروستی خبر دا چې چین غواړي چې نن دوهمه چینایي میرمن فضا ته واستوي. په پام کې ده د شینجو په نوم فضایی بیړۍ چې درې فضانوردان به پکې وي د چین په لویدیځ کې د ژیوکوان له فضایي ډګر څخه فضا ته وتوغول شي. په دې 15 ورځني ماموریت کې د سماوي ماڼۍ په نوم د چین په فضایي مرکز کې چې د ځمکې پر مدار تاویږي یو توقف هم شامل دی. د دې بیړۍ په سوالۍ کې د چین دوهمه فضانورده میرمن دری دیش کاله ناوانگ یا پینگ هم شامل ده. لومړنۍ چینایي میرمن یو کال مخکې فضا ته ولاړه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه زیاته برخه لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړي شوی، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. افغان حکومت وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د یو استازي دفتر پرانستل پیچلې مسله ده او دا پروسه ښایي نور وخت هم ونیسي. د جمهوری ریاست ویان ایمل فیضی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل قطر ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به لازمه همکاري کوي. ښاغلی فیضی وویل ولسمشر کرزی او ورسره پلاوی یوازې له قطري مقاماتو سره غونډې کړي او په دوحه کې یې له میشتو طالب مشرانو سره نه دي کتلي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان ایمل فیضی وایي ولسمشر کرزی او د قطر امیر د دوشنبه په ورځ په دوحه کې وکتل او د افغانستان د سولې د پروسې په مختلفو اړخونو یې خبرې وکړې. ښاغلی فیضی ازادي راډیو ته ویل قطر ژمنه وکړه چې د سولې په پروسه کې به له افغان حکومت سره لازمه او هر اړخیزه همکاري وکړي. په دې اړه چې آیا د ولسمشر کرزی او د قطري مقاماتو ترمنځ په خبرو کې په دوحه کې د طالبان لپاره د دفتر موضوع هم یاده شوه او آیا د دې دفتر د پرانستل کېدو په مسأله کې کوم پرمختګ هم شوی او که څنګه، ایمل فیضی ویل
په دې پروسه کې
کې هغه مطرح او اصلي جانب افغانستان دولت دی، د افغانستان د سولې عالي شورا ده. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان دولت موافقه نه وي کړې، د دغسې یو دفتر پرانیستل په دوحه کې تمه معنا نه لري. طالبان د چا سره خبرې کوي؟ یو هدف دا یې چې د دې خبرو یا مذاکراتو په نتیجه کې سوله په افغانستان کې تامین شي. نو په همدې خاطر دغه موضوع پیچلې موضوع ده.
افغان حکومت وایي قطر ته د ولسمشر کرزي د سفر اصلي هدف په دوحه کې د امریکا او اسلامي نړۍ په کانفرنس کې ګډون او د دې هیواد له مشرانو سره په افغانستان کې د روانو حالاتو او د سولې د پروسې په اړه سلام مشورې کولو. دا نوموړې په وینا د افغانستان جمهور رئیس او ورسره پلاوی په قطر کې د طالبانو له میشتو غړو او یا استازو سره کوم ډول تماس نه دی نیولی.
په قطر کې ځینې پوری افراد اشخاص د طالبانو په نمایندګۍ حضور لري، په دې شک نشته. جمهور رئیس حامد کرزي د سفر هدف دا نه و. جمهور رئیس حامد کرزي طالب په نامه د چا سره په دې سفر کې نه دی.
که څه هم چې قطر پخوا هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او ولسمشر کرزي دوه ځله د هیواد ته سفر هم کړی، خو تر دې دمه نه په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو درک لګیږي او نه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ کوم پرمختګ په ډاګه شوی دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي تمه لري چې ستره محکمه به د ولسي جرګې هغه پریکړه لغوه اعلان کړي چې تورن وکیلان د تحقیقاتو لپاره لوی څارنوالۍ ته نه ځي. وروسته له دې چې د ولسي جرګې 5 تورنو غړو د تحقیقاتو لپاره لوی څارنوالۍ ته له تلو ډډه وکړه، لوی څارنوالۍ دا مسله سترې محکمې ته راجع کړه. د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیل وال څه وخت مخکې د ولسي جرګې 6 تنه غړي په فساد تورن کړل چې له دې ډلې یوازې حمید زای لالی لوی څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره حاضر شو. د لوی څارنوال او بخې د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د ازادۍ راډیو له خبریال احمد زبیر ژمن سره په مرکه کې په دې اړه وویل:
همدغه سې چې تاسو ته معلومات شته، موږ درې مکتوب استولی دي ولسي جرګې ته چې ولسي جرګې موږ سره کومک وکړي او دغه وکیلان معرفي کړي تحقیق لپاره. نو متاسفانه د ولسي جرګې پاسخ منفي وو او دا خلک موږ ته معرفي کړی نه وو. دغه 15 وکیلان چې نومونه پکښې په دغه مکتوب کې دي او مطبوعات هم خبر دی، نو بالاخره هغه تصمیم چې ولسي جرګې تیره اونۍ په کابل کې نیولی وو هغه تصمیم خلاف د قوانین نافذي کشور او غیر قانوني او غیر عادلانه دی. په دې اساس د افغانستان لوی څارنوالۍ دا موضوع پیشنهاد کړی دی سترې محکمې ته، چې سترې محکمې د افغانستان مهم او معتبر مرجع ده، یعنی قضایي مرجع ده. هغوی په دغه برخه کې قضایي او قانوني خپل پرېکړه وکړي، بعد نه هغه نه څارنوالۍ کولی شي چې په دغه مورد کې نور اقدامات وکړي. د دوی ممنون الخروجی پر ځای دی، دغه دوسیه په څارنوالۍ په اندراج کې یو جرمي دوسیه ثبت دی.
پوښتنه دا ده چې له سترې محکمې تاسو څه غواړئ؟ آیا دا ترې غواړئ چې داسې یو پرېکړه وکړي تر څو دغه تورن وکیلان راشي څارنوالۍ ته حاضر شي او که څنګه؟
زموږ اله او استهداف د افغانستان د سترې محکمې نه دا ده چې کوم فیصله چې ولسي جرګه تېره اونۍ په کابل کې کړې ده هغه فیصله لغوه اعلان
کړي.
کومه فیصله؟ هغه فیصله چې دوی نه غواړي 15 وکیلان چې تورن دي دوی څارنوالۍ ته معرفي کړي.
دوی خو وایي چې وکیلان مسؤلیت لري، په دې اړه تاسو وایي؟
وګورئ، په افغانستان کې هیڅ داسې یو تحقیق د افغانستان یا داسې یو کس نشته چې هغه نه تحقیق ونیسي، هغه باندې قانون تطبیق ونیسي. خو د وکیلانو، د رئیس جمهور، د اعضای سترې محکمې، دوی د تعقیب عدلي او قضایي دغه اجراءات فرق لري. مثلا موږ باید مکتوب ولیږو پارلمان ته او آیت اداري موږ سره همکاري وکړي. دا په دې معنی نه ده چې دوی وکیل ده، د دوی دوسیه باید ونڅېړل سي. دوسیه مطلقا یو دوسیه جرمي ده.
ځینې وکیلان وایي چې مالی وزیر تورونه ولګول، خو هغه د تور د ثابتولو لپاره پوره شواهد ورسره نشته او نه دی وړاندې کړي. څارنوالۍ ته تاسو ته شواهد درغلي دي؟ آیا داسې شواهد دي چې دغه تورونه ثابت کړي چې باید عدلي تعقیب سي؟
زه تاسو ته د ټولو شواهد او اسناد چې موږ په دوسیه کې لرو هغه په باره بس کولای نسم. اسناد محرم دی، موږ مطبوعات سره هم په دغه مورد کې بس کولای نسو او موږ پارلمان ته هم اسناد نه لیږو، په دې چې اسناد خپل ماهیت د لاس نه ورنی کي. هغه د ششکاري چې په دوسیه کې اوسي او هغه پر بنا عمومي او همه جانبه او قانوني څېړنه وسي. موضوعات په دوسیه کې موجود دی، د وزیر مالیه نه تحقیق شوی دی.
که چیرې دوی حاضر نشي بیا هم تحقیق ته، نو د څرنګوالي اقدام به څه وي بالاخره؟
اوس خو موږ دا موضوع پیشنهاد کړی د سترې محکمې ته. سترې محکمه خپل قانوني او قضایي پریکړه کوي. د سترې محکمې قانوني او قضایي پریکړه قابل د تنفیذ ده، او په افغانستان کې هیڅ یو داسې ارګان نشته چې د سترې محکمې او د قضا تصمیم لغوه کړي یا هغه باندې بېترامي وکړي.
د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې د څو تورنو غړو تحقیقاتو ته د حاضرېدو په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال څه وخت مخکې د ولسي جرګې څو تنه غړي عبدالظاهر قدیر، محمد عظیم محسنی، سمیع الله صمیمی، محمد عارف رحمانی، محمود خان سلیمان خیل او حمید زای لالای په بېلابېلو غیر قانوني کارونو تورن کړل چې له دې ډلې یوازې حمید زای لالای لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شو.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
پهنه
چې موږ په مطلب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. آزادی رادیو ته غوږی چې په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 1.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. درنو اوریدونکو، دا د پاتې خبرونه کې تاسو د آزادی رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
د آزادی رادیوي مجله
زما صدالله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې په پیل شوې خبرونه کې په کندوز او پکتیا کې د دوو مشایرو په څو شیبو کې شریکې شي.
د امر ته د مرګ حالات او ما پکې په زور زندگی کړي.
د خوست د خلکو یو حکایت اوري له ځوان سندرغاړي هما افغان مینی سره مرکه او نور مطالب اوري. پښتو هم د ژبي او هم د پښتني ټولنې د ارزښتونو نوم دی. لاتي روڅو کلونو راسي چې د جوزا په اتمه نیټه د پښتو په نوم ورځ لمانځل کیږي، اصلي مقصد پکې پښتو ژبه وي، خو لمانځون کې ممکن لدی فرصته د پښتني ټولنې د ارزښتونو د ځلولو لپاره هم استفاده وکړي. څو ورځې د مخه چې خوستیانو د پښتو ورځ لمانځله، د ژبي او اجتماعي ارزښتونو په اهمیت ګډ تاکید وکړ. په دې اړه نور معلومات له خوست نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت یو شمېر فرهنګیان، د مدني ټولنو فعالان او قومي مشران وایي چې پښتون ټبر باید د خپلې ژبې د پرمختیا لپاره زیار وباسي او کوښښ وکړي چې پښتو په معاصر او اوسني وخت کې د پرمختللې ټکنالوژۍ د کارونې، زده کړې او د معاش د پیدا کولو یوه وسیله شي. د پښتو ژبې د ورځې لمانځغونډه چې د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ځوانانو د ملي جرګې او ځینو نورو مدني بنسټونو په نوښت د لینکن په ښوونیز مرکز کې جوړه شوې وه، یو شمېر قومي مشرانو په دې خواشیني وښوده چې اوسني نسل د پښتو ځینې ښه رواجونه او دودونه پرې ایښي دي. یو تن قومي مشر شړی منګل وویل چې له ډېری پښتنو د مادیاتو په لالچ او حرس کې ښکلي رواجونه پاتې شوي دي.
پخوا پښتو دا وه چې یو سړی به په کلي کام که غږ وکړه هغه به مشر ټول وتله. هغه پښتنو به دا نه ویل چې څه خبره ده، چې شی دي او چېرته ډالر دی، چېرته میپل دی، چېرته وریجې دي او چېرته غوړي دي، چېرته کورمې دي. خپله قرباني بالکل پښتو په دې ژوندی وه. اوس خو چې د پښتنو خبره ته غوږ بند شي، کینن مشر نه لرو چې بیا مشر پیدا شي غږ ورته وکړي، ابل بیا د خلجیانو داسې کور کړی دی چې هغه بیا یې چې څه شته که نه شته. اوس دلته مونږ د خره په غزه درې ما چې راځئ چې ځنډن ډول روا واخلو هغه ځندنه پښتو را واخلو هغه غیرت را واخلو هغه نانات را واخلو ایو غټ حرکت وکړو دا پښتو د مونږ ته صد صد لکه مور
د مدني ټولنې فعال سلطان محمود خیرخوا په دې ورستیو کې د پښتو ژبې د پرمختیا لپاره د ځوان کهول ادبي او کلتوري هڅې وستایلي او غوښتنه یې وکړه چې موږ باید پښتو د مړۍ او نړۍ ژبه وګرځو
هیله مې دا ده له تاسو ټولو ځوانانو چې پښتو ژبې ته لکه څه ډول چې لازمه ده باید کار وکړو د ژبې ته روشت ورکو مونږ تاسو هم دغه ژبه د مړۍ ژبه وګرځو د نړۍ ژبه وګرځو
د یادونه ورده په دې ورستیو کلونو کې د افغانستان په داخل او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه د مۍ 28مه د پښتو ژبې د ورځې په توګه لمانځي
څو ورځې د مخه په کندوز کې د ریډیګل کلنۍ مشاعره وه په کندوز کې هر کال د ریډیګل په نوم د پسرلي په موسم کې یوه لویه افغانستان شموله مشاعره جوړیږي په تیرو کلونو کې به د دې مشاعرې مصارف د کندوز فرهنګیانو او خلکو برابرول خو سش کال په لومړي ځل حکومت هم دې ته تیار شو چې په مصارفو کې برخه واخلي د دې مشاعرې په اړه د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې مرستیال ګلرحیم نیازمن په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان ته وویل
من په کندوز کې هر کال مشاعره جوړو چې په هغه کې د افغانستان د اکثریت ولایتونو شاعران لیکوالان او فرهنګیان ګډون کوي سکل هم د ریډي ګل په نامه باندې د مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده په دې کې د ننګرهار پکتیا خوست ننګرهار مزار شریف او نور ولایتونو نه کابل نه ځینې ملګری راغلي دي د تخار بغل لان تر جوزجان او بدخشان پورې نو دغه مشایرو هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي دوی راشه درشه ولري دوی د یو بل سره احوال شریک کړي د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم مینا ورورولي رامنځته شي
شاغل آریان د مشاعرې یوه برخه ثبت کړې را استولې ده خو څرنګه چې د آواز کیفیت ښه نه دی نو د دې لپاره چې د راډیوي مجلې اوریدونکي ورنه بیخي بې برخې پاتې نشي یوازې د دوو شاعرانو دوه دوه بیتونه در اورو
ستا فراق نه مې د سترګو کتې سپین شو سر به ستا په اوږو کله یاره کېږم هم جانانې هم ایمانې هم وطنې هم جانانې هم ایمانې هم وطنې زنوریا با سالمینې تل جاری گم زنوریا با سالمینې تل جاری گم مننه
تاسی نوریا حبیبی اوریده چې د ریډي ګل په مشاعره کې خپل شیرونه ویل نوریا حبیبی د کندوز اوسیدونکې ده دا دوه نور بیتونه چې اوس په یو وری له بلخ څخه راغلی شاعر او لیکوال جاوید واکو اوربل په کندوز کې ریډي ګل کلنۍ مشاعره و کله پخوا پیل شوه او له هغه راهیسې هر کال په منظم ډول جوړه شوې ده له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د نشتر په نوم یوه کالنۍ مشاعره جوړیږي د سش کال نشتر مشاعره د تیرې جمعې په ورځ وه چې د شعر او ادب شاوخوا 2000 مینهوالو پکې برخه واخیسته او په ماښام یې اوشتون کلتوري ټولنې پکتیا پریس کلب او اوشتون سیمه ییزې راډیو د غزل شپه جوړه کړه چې په وروستۍ برخه کې د پکتیا ځایي هنرمندانو موسیقي وغږوله زموږ همکار داود تپان په غزل شپه کې اورول شوي ځینې شعرونه ستاسو لپاره راډیوي مجلې ته را استولي دي د اورېدو بلنه درکوم
خوګمن صاحب را غواړو چې دا غزل د شپې د بل غزل واوري اوس د ځان په اړوند پریکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بد کومه خدا خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یو حسینه شان دوکه ده اسماعیل لاروی را بولو چې د خپل غزل د متی الله تراب په ویاړ جوړه شوې غزل شپه کې را سره شریک کی
یو لنډ څو بیتونه دی ویم چې می پوښتې سود او زیان می په ځان نه دی ستا ارمان نه مرا پاتې ارمان نه دی ارمانونه مو آزاد لاس مو تړلی مشکلات جهان کې شته خو زندان نه دی او خدای رحیم دی چا چې ځمکه سر دوزخ کړه را لویدلې په هغو هم اسمان نه دی خدای رحیم دی چا چې زما کسر دوزخ کا را رالوی دلی پا هغو هم اسمان ندهی عشق و حسن خودی تا دل تا جارشا لاروی پا خپل قدرت هم روان ندهی یوسو نور بیتونه دی چه عظمت که پا نظر دا ظاهر بینیو اطلان دا اساطیر الاولینیو د قاتل په بدنیتی هم شکین شو یقینش و چه وجل خپل یقینو جنگ و لاس و پخی مخامخا بایللنو خبر دادا چه د فکر مایو بینیو
احمد رفیق مایران را بولو توی چه غم کوی دستاو که خونه بهیگی در غگوام ما سری وینی ملزل بهیگی زمون د غرونو و بدرغلی چه وی نسخی وینی پریگردی دی دستاس پا ویاله بهیگی چه چه رووسی غزای در تا جنت غارم چه پا هر نیر که در تا رنگا رنگ خواگه بهیگی
رزوان الله او برنگ را غارم
خودینو بی سور زندگی کردی چا چه بی پیغور زندگی کردی خایی چه لخپل حق نمی هم سوا لگا شانت نور زندگی کردی عمر غریبه داستا للاس همی دیر عمر بی مور زندگی کردی او دام را تا دمرگ ایخ حالاتو دام را تا دمرگ ایخ حالاتو ما پکی بزور زندگی کرده چطوی دیوالو نوی او زی ما کور که می بیکور زندگی کرده
محمد عدل عزیزی استاسو دالاسونو تو گرم اطلاقا کی
روایت می ده غلط تفسیر کرد وقتا انسانیت پا دی مانا نو را غلی یو غزل ده وی چه دوی جار دروازه شا تا ولار ده زما ژوند بس ده همدې شاته ولاړ دی یو امکان په بل امکان کې مدغم شوی د جنون او فلسفې شاته ولاړ دی دا سړی چې په خپل ځان باوري نه دی د معکوسې آینې شاته ولاړ دی زما ارمان دی له حالاتو ستړی شوی د هیواد د هدیرې شاته ولاړ دی یو شاعر له تخیل نه دی وتلی د سیاسي مناقشې شاته ولاړ دی دیر پخزر دی راغلی خیر ورشا ستا دل ستا د کوټی شا تا ولار دی
رازی چی طول ولس یو داس جنگ تم لا وطرو چی بی باردو بی توپک بی لخ کرکی گی من پاغس پرلیس پرلی جانان شیرون لیکو چی د گل و بارانون دا نظر کی گی ملا توای من دا ذکر فکر خلق نیو ملا توایا مونگ دا ذکر فکر خلق نیو زمون دا زلون تسلیخ و پسندر کی گی زمون دا زلون تسلیخ و پسندر کی گی پریدلا احمد زیتا بلن ورکو
ما بزل ساتل چا نمنا که دل چا زور باندی پوی نوم زه پر باندی پوی نوم سوک و زوری دل چا ننی پکوسکی و ننی پکوسکی و سوک چی پتی دل چا راز ما کارا کردن زکا شرمی دل چا او و پری ده چرته غگمی او ری دل چا دیر مرن
امتی اولا تو راب توار ورکو
دخپل جوندون لبارا بلاستره ما از ما ده گنا پیتی خاروارا بلاستره ما تگه مزلا در منزلا شاید دیر لاروی لاس را کول ویگم پلارا بلاستره ما لیوانو ریشه گریوانونو کی موزون تنگ تی در سروزم لدی خارا بلاستره ما زن پراندوستر گو تر شاور پس دیر لارما زما رهبر زما سالارا بلاستره ما محجوره ده مظلومانو خدای تا تا مزوله نیولی تر مکر اخلاص لدی خامارا بلاستره ما
اینام لا گوهر را غادول
گوهر آلو بون هم پریمان شولوینا پومزک د پختون سمر ارزان شولوینا چی کلب قدرت زمخ پا حال باندی رحمیگی لستر گونم داد ایرا روان شولوینا چی توش و پا نپرد کینو بی قدر شولوینا چی توش و لپمین کینو گران شولوینا گوهر آلو هر ساز کی آواز را تو دمینی چی ورست میل مرگ هم گویان شولوینا
زی پا جهان تگی پیدا کرما دا زمال بخت دو بوبو دا همده شیرون و شاعر سی برحمان تگی را بولو
زمانوا درنو بوچی نوا زمانوا درنو بوچی نوا کرفسار او دا زرو کندولای او که غوا درنو بوچی نوا پگریبان مشول توی بدن میخ شو اوخ کتوا درنو بوچی نوا تگه نوم تگه شما خایستوا درنو بو چنوا
اسد الله خاطر
زړه کې بلا خولي لیونی لرو ستا د یاد راړ راړ غمی لرو ورځ بیگا او شپه سبا د چا په یاد بس صدا سی خولي زندگی لرو موایا چې تلاړ نو هر څلاړ اوس خو هم لاو کی اسویلی لرو ګورا ل نظر چې ونه ډار شي او دلتا غرونا غرونا سپیلنی لرو هلتا پر ګذر د محبت نخې مات شانتی منګي او مات بنګ لرو ترنګ در باب شرنګ درود او ډنګ درډول لویا د سندرو پاچاهی لرو
سمیمیار صاحب را بولو
تپان صاحب دی پتنې شلګزای بابا دی وو که بغیر نه راکوي په یارانه کې خدای شایسته پیدا کړې هیڅ عجت نشتا جانان نشای لتا سرا دی ضرورت ازوان فاغا ظالم پاچا دی مرکن دی تورا سیدو که او چلویش زر لشکر تری چا پیر روان دی کلی خلق دی عجب گوری گندمی نکلی پس میمیار پسی را گوری دا صوبیان و پیریان
بلال مارو چه پخکلی غزل مو نظری
هر چه وطی می لزر دی لتا پرتا چوک خواگه دی چوک تراخه دی لطا پرتا شل خدای زینه غوارم شک پر مکڑا در خوایم نور چنه دی لطا پرتا رکیبان او غمازان را نچاپیر دی زنو کلی که پرات دی لطا پرتا طول یادون میرا طول شوی پزرکی خونشه دی او ویده دی لطا پرتا دا معروف سا جیبه غزلی لیکی پدی وران گردیز کسی دی لطا پرتا
سره لوخ کو هر شپه را درومې غم د پماله کمل مر را درومې اردو تلال شخپل وطن به جوړ کړي ساده آشنا مرګ په نیټه را درومې لما زړه هم مکمل وړای دا لدغه کلي او ښایسته را درومې او طاهره شونډې بس پیرې ګرځو سبا نه بله ورځ روژه را درومې
ځوان شاعر نور احمد حیران را بولو
راته ویلې تېره شپه چې زړه دې وخوږېږه په دې خبره شویده چې زړه دې وخوږېږه زه به یې څنګه یادوم اوس په ډک محفل کې ما ته هوتل وایي هغه چې زړه دې وخوږېږه زه یې په ناز و ادا نه ومه خو دا یې ویل زمونږ د کلي په لهجه چې زړه دې وخوږېږه د لیونۍ د خولې دعا دې که ښیرا دې دغه خوله یې په دې ده مخته چې زړه دې وخوږېږه نن یې حیران یادول پوه نه شوم چې څوک و هغه دومره مې واوري د کیسه چې زړه دې وخوږېږه
د پردیتوب احساس یې غاړې ته زندۍ شوی دی د خپلولۍ په فکر بند د باچا فکر نه دی د بل په لمس او د بل په پیرزوینه کېږي د بل په لمس او د بل په پیرزوینه کېږي د اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی دا اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی
پکتیا څخه به جرمنی ته لاړ شو خو د هنر لمن به نه پریږدو له ځواني سندرغاړي هما افغان مینی سره د فریدی سیفی د مرکې د اوریدو بلنه درکو
چیرته هم دا د سندرو ویل شروع کړل چې تاسو سندرې ثبت کوي وی وی
مننه فریده جانې اول خو سس مننه کوم او دوهم تشکر سسنا او سس د ازادي راډیو نه چې ما سره مرکه کوي هنر دغه دی د هنر سره ما د ماشوموالي سمینه درلوده ما غوښتل هنر یعنی په هغه وخت کې زه زده کړم مونته هغه وخت مکتب ته تلم تحصیلات مې کوي او فامیل اجازه نه راکول چې یو پښتنه ښځه خونه ته شک لري نو وخت چې ما تحصیلات ختم کړ خپل په موټه می غوښتل چې تحصیلات مکتب وزم.
یعنی تاسو په کومه برخه کې خپل په موسیقي په برخه کې تاسو تعلیم کړی دی یا کومه بل څانګه کې؟
زه د ډاکټر مبینه یم
په
جرمني کې ژوند کوم او دا زما مسلک دی. ممتازه د هغه څنګ ته هنرم مکتبی یم په مسلکي توګه چې زه زما درس اخلم هنري درسونه اخلم په یو جرمني مکتب کې.
نو یعنی تاسو د خپل هنر د پاره کار او د سندري د تاسو په جرمني کې شروع کړی نه په افغانستان کې؟
نه په جرمني کې شروع کړی دی. بلې.
نو دلته خو په جرمني کې د یعنی تاسو د یوې ډاکټرې د مرستیالې په توګه کار کوئ او مشکله نه ده تاسو ته ګرانه نه ده چې دلته په یو بل محیط ماحول کې او په بله ژبه باندې پردۍ ژبه باندې خبرې کوئ؟ بیا څنګه تاسو وکړی شول چې په پښتو ژبه سندرې ثبت کوي او په پښتو ژبه سندرې ووایئ؟
پښتو ژبه په دا خاطر چې زه افغانه یم، پښتو ژبه زما مورنۍ ژبه ده او زه د خپل د ژبې سره مینه لرم، هنر سره مینه لرم. مشکلات شته، مشکلات ډېر مشکلات شته، البته په شعر کې، په کمپوز کې، په موسیقي کې. مونتا په ډېر مشکل زه یوه سندره کولی سم جوړ کړم. البته نه یوازې زه، هر هنرمند چې په خارج کې ژوند کوي د دغه مشکلاتو سره دچار دی. نو کوشش کوو چې دغه خپل هنر هم مخته بوسو.
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې په افغانستان کې دومره ستونزې دي چې مثلا یوه نجلۍ کو وړي، لکه دا تاسو خپل مثال هم خودو کو وړي چې د هنر دنیا ته راشي نو د ټولو نه اول کورنۍ مخالفت ورسره کوي.
بله.
کنه نو تاسو چې دلته راغلي یاستي څومره د فرق هم لیدلی دی؟ یعنی په ټولنه کې څومره ستاسو په نظر باندې یوې ښځې ته چې هغه د هنر دنیا ته راځي که هغه یو مقایسه کوي د افغانستان سره او افغانان چې دلته اوسیږي مثلا په جرمني کې تاسو سره بلې کولم ښار کې، څومره تاسو د دې فرق ګورئ چې د دې په نظر کې به څومره فرق راغلی؟
فرق که زه ووایم که هر انسان یعنی خپل تحصیلات مخته بوزي هغه انسان هنر ته په ډېر ښه شکل ګوري، مګر خلکو چې تحصیلات یې ضعیف یې یا مثال په هنر کې مسلکي هنر کې معلومات ونه لري هغه خلک بل رقم ورته ګوري. نو زما سندرې چې دي، زما سندرې چې دي ټولې یعنې نامې خدا شاعران یې چې کوي یا کمپوزیتران چې دي ټول درس ویلی دي، یعنې ټول سندرې د خلک چې په تحصیل کې دي هغه سره درس ویلی دي. مونتا دا نور خلک چې د تجارتي سندرې وایي تر هغه د سندرو څه فرق لري؟
نو زه تا ته د کمپوز خبره وکړه او دا چې جوړه یې درته دا یعنی تا ته دا کار جرمنان کوي یا خپل افغانان؟
نه افغانان کوي چې البته په جرمني کې ژوند کوي. مونتا یو مثال په شمال کې ژوند کوي، یو په جنوب کې ژوند کوي، یو د جرمني په مختلفو ښارو کې ژوند کوي. مګر زه نسم کولی چې همیشه آمادګي ورته ونیسم، په ډېر مشکل یې یوازې سندره زه کولی سم چې جوړه کړم.
تر اوسه به دې څومره سندرې ویلې؟
تر اوسه پر زما خپل شخصي سندرې چې دي تقریبا لس سندرې نیولې دي چې زه یو څو کال پخوا تللی وم پاکستان ته، هلته مې سندرې جوړې کړې، ډېر سندرې مې هلته جوړې کړې او یو څو سندرې مې اوس نوي جوړې کړې دي په جرمني کې.
ها او افغانستان کې دې خو تر اوسه کوم کنسرت څه نه دی کړی یا چې افغانستان ته تللی اوسي؟
افغانستان ته تللی یم، یو انټرویو مې درلوده په آریانا تلویزیون کې. بدبختانه زه دلته ژوند کوم، دلته کار کوم، زه همیشه نسم کولی چې صرف او صرف خپل هغه وخت موسیقي ته ورکړم.
ستا هیله څه ده چې راتلونکي کې څه وکړی شي؟ یعنی هر څوک په خپل ژوند کې چې کله په یو لاره کې قدم دی ځان ته یو هدف دی او وایي چې زه به هغه هدف ته رسیږم. ستا هدف څه دی د موسیقۍ نه چې ته به څه وکړې، څه به وکړی شي؟
زما مینه او ارزو دغه ده تر هغه وخته پورې چې زه ژوندی یم انشاءالله تعالی، زه غواړم چې موسیقي زده کړم، د موسیقي علم زده کړم، ځکه چې موسیقي علم یو ډېر غټ دریاب دی او د موسیقي زده کول ډېر مشکل دي. زه غواړم په موسیقي کې ډېر معلومات ترلاسه کړم، مختلفو مملکتو ته سفر وکړم چې البته هندوستان ته غواړم سفر وکړم او په موسیقي په لار کې زه معلومات ترلاسه کړم. نو دغه به زما هغه
زخته دي ستا خپل ارمان ته ورسي. ستا سندرې خو راسره شته، زه وایم ممکنه ده اورېدونکو ته ډېره جالبه وي چې بېره دې موسیقۍ نه یوازې یو زمزمه دی واورې، ممکنه ده؟
بلې هو، زه به کوشش وکړم.
ته وکړه ادمن به ډېر خوند وکړي.
دغه سندر دغه زمزمه چې ده د شعر البته د مرحوم حمزه بابا دی، دغه یو هم دی دا سندره چې ګران اوریدونکي کولی سي په یوټیوب کې دغه سندره هم واوري. دا سندره ده
خدای پاک مشت برخه د ایمان را مشت علم غوار پوها پا قرآن را مشت علم غوار پوها پا قرآن را خدای پاک خدای پاک خدای پاک
په پاکستان کې لوی خوا سخت ګرمي ده او لبل خوا برشنا کم ده. حکومت امر کړی دی چې مامورین دي په دفترونو کې ایرکنډیشن نه چالانوي. البته نور امرونه هم کړی دي. وشما رشیدی به مو خبر کړي.
په پاکستان کې چې د برېښنا سخت کمی دی او ګرمي مخ په زیاتېدو ده، حکومت امر کړی دی چې په حکومتي ادارو کې دي له ایرکنډیشنه استفاده نه کیږي او مامورین دي جورابې نه په پښو کوي. د ټلګراف رسپانې له ریپورت سره سم د پاکستان کابینې ټولو حکومتي ادارو ته خبر ورکړی دی چې د برېښنا د کمبود په وجه اجازه نه لري چې له ایرکنډیشن استفاده وکړي. د پاکستان حکومت دولتي ادارو ته په استولي مکتوب کې دا حکم هم کړی دی چې مامورین دي په دفترونو کې چپلکی یا څپلۍ په پښو کوي او بوټونه دي نه استعمالوي. دغه راز امر شوی دی چې مامورین باید جورابې په پښو نه کړي. د مامورینو د جامو په اړه حکم کې راغلی دی چې سپین یا کمرنګه کمیسونه او کمرنګه پتلونونه یا پرتګونه دی اغوندي. دا اجازه نشته چې د تیزو رنګونو جامې واغوندي، ځکه د تیزو رنګونو جامې نسبتا تودې وي. د پاکستان حکومت دغه ناشنا حکم په داسې حالاتو کې کړی دی چې ګرمي په زور کې ده او برېښنا تر بل هر وخت کمه ده. پاکستان خپل اکثره لوی بندونه د شلمې پیړۍ په شپېتمو کلونو کې جوړ کړل. په تیرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې د دغو بندونو کاسې ورو ورو له خټو ډکې شوي او بندونه زاړه شول. د بندونو نه ترمیم له یوې خوا او د سیندونو د اوبو کمی له بلې خوا د دې سبب شوي دي چې په دې ملک کې برق کم شي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې له کورنیو ناامنیو سره مخ دی او د دې په ځای چې بودیجه په تعمیراتي چارو او د خلکو په سوکالۍ ولګیږي، ډیره برخه یې په پوځي او امنیتي مسایلو لګیږي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
یوا هغه اوریدونکي چې ازادي راډیوي مجله او د هغې حکایتونه اوري، د خوست اوسیدونکي بیبي امینه ده. بیبي امینه نه یوازې حکایتونه اوري، بلکې لیکي هم. د خوست په سیمه کې یو مشهور حکایت له سره لیکلی، ترتیب کړی او ازادي راډیوي مجلې ته راستولی دی چې فریده سیفی لولي.
د بوډا یو ژنۍ زوی و چې په اونۍ کې به دوه درې وارې نیمه شپه پاڅېده، خرې به یې په مخه کړې او له غره څخه به یې لرګي راوړل. د دوی په غرونو کې د څېړیو او نښترو ونې دومره ګڼې وې چې لس ګامه اخوا دې نه شو لیدلی. په دې ځنګلونو کې لیوان، زمري او سورلنډان هم اوسېدل. بیزوګانې خو پکې دومره ډېرې وې چې په هره ونه کې به یو دوه ناستې وي. کله کله به بیزوګانو په سړي باندې د نښترو د پرګیو وارونه هم کول او په خپله به یې ورته خندلې. د هر قام خپل غرب و او په غره کې د هر خیل سیمه معلومه وه چې څوک به د کوم ځای لرګي وهلی شي. د قوم مشرانو په لنده لرګي ناغه ایښې وه چې څوک به یې نه وهي. په خواښه و وچ خاخونه په اسانۍ سره پیدا کېدل، خو اوس د غره په ټیټو ځایونو کې وچې څانګې خلاصې شوې وې. خلک مجبور و چې پورته پسې وخیږي او د ځنګله منځ ته ورننوځي. نو هر وخت به دوه درې ملګري سره یو ځای کېدل او په ګډه به غره ته تلل. یو ورځ د سهار په خړه کې د مولا له اذان سره یوځای جنې بیرته کور ته راغی. پلاری په انګړ کې پروت و، سر یې راپورته کړ. ورته یې وویل: غره ته نه لاړې؟ زوی وویل: نه دادا، څوک مې پیدا نه کړل چې راسره لاړ شي. دادا پوښتنه وکړه: هیڅوک پیدا نه شو؟ جنې ځواب ورکړ: نه. پلاری وویل: ګوره،
زه چې ژڼی وم په ځنګله کې مې یو ملګری و مجبور نومېده. کوم وخت چې به یوازې وم ښه پریمانه لرګي به مې ووهل، بیا به مې مجبور ته غږ کړ چې خری راسره بار کړي، هغه به اوس هم هلته وي. ما ځې نومې واخله، په خپله به ځان در ورسوي. ژڼی اودس وکړ او روان شو. د اوبو په تکیه یې په ملا پورې وتاړه، نیمه ډوډۍ او یوه چکه ګوړه یې په دسمال کې تاو کړه او د خره په کته کې یې واچوله. خری په مخه کړې، د غره نیمایي لاره یې چې ووهله، جوبټه یې پر مځکه واچوله او لمونځ یې وکړ. لمر تازه د ونو په څوکو لګېدلی و چې ژڼی ځنګله ته ورسېده. د غره په بیخ کې یې خری چینې ته ودرولې. دی د چینې خولې ته ورغی، خولۍ یې وایسته، په رڼو اوبو کې یې وړو وړو ماهیانو ته وکتل چې د اوبو په تل کې د خویو تیږو په منځ کې ښکته پورته ښویېدل. مخلاص یې تازه کړ، د پتکې اوبه یې خالي کړې او بیرته یې د چینې له خوږو اوبو راډک کړ. خرو له چینې په راوتلي لښتې کې وربوزونه وردننه ایستلي وو، ښایسته ځنډې اوبه وڅښلې. ژڼی بیا خری روانې کړې، د ځنګله په منځ کې پورته خوا روان شو. خری په ونو پورې وتړلې، تیره تبرګی یې راواخیست او د وچو خاخونو په وهلو یې پیل وکړ. ښه درانه درانه بارونه یې وتړل. کار یې چې خلاص شو، وچه ډوډۍ او ګوړه یې مخې ته کېښوده او په اوبو پورې وخوړه. بیا نو راپاسېد، لاسونه یې له خولې سره ونیول او په زوره یې نارې کړې:
مجبوره، مجبوره، وا مجبورا،
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 وا مجبورا،
وا مجبورا،
مجبورا.
چای جواب ورنه،
وا مجبورا.
دا وری مخبل خواته ونیو او تر لومړی ځل یې لا په لوړ आवाज چغه کړه: مجبورا، مجبورا، وا مجبورا. بیرته خپل غږ واورید، بغره کې انګازې کولې، پته کې را واخیست، یو غړپ اوبه یې تیرې کړې، لو یې سای واخیسته او بیا یې څومره چې توان و همه عمره یې په زوره د مجبور نوم واخیست. خو خبره هماغه وه، بله چاره نه وه. خپله مجبور شو چې درانه بارونه په یوازې سر په خرو باندې بار کړي. ډک ترنګنونه یې کرار کرار وسکول او د یوې ډبرې سر ته یې پورته کړل. بیا یې خرې راوستلې، د تیږې لاندې یې ودرولې، په کرار یې یو ترنګن په یوې خرې بار کړ، بیا بل او پسې دریم ترنګن بار کړ. کور ته چې ورسېد، لمر په اسمان کې نیغ ولاړ و. پلار یې مخې ته ور ووت، بارونه یې ورسره راښکته کړل. ژڼی چې ډېر ستړی و، پلار ته یې په غوسه وویل:
نن دې د څو کسانو کار په یوازې سره باندې وکړ.
پلار یې وویل: ولې مجبور دې پیدا نه کړ؟ ژڼی د تندې خوله وچه کړه، وی ویل:
نه بابا، مجبور چیرته و؟ په چغو چغو مې مری ورپسې وڅیرله، خو د مجبور پته ونه لګېده.
نو آخر دې څنګه وکړل؟
مجبور شوم چې خرې په یوازې سر بار کړم.
ما خو همدغه مجبور در ښویلی و، که دې له بل چاته مه پرېښوه، ډېر لوی کارونه به په یوازې سر وکړي.
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دیونې د بحث لپاره مو د امریکا د متحدو ایالاتونو د استقلال د مبارزې لیډر او د دغه هیواد لومړنی ولسمشر جارج واشنگتن غوره کړی دی. خو مخکې تر دې چې په جارج واشنگتن خبرې وشي، استاد منلی د امریکا په لویه وچه او په دغه لویه وچه کې د امریکا د متحدو ایالتونو په نوم د یو ملک تر جوړېدو د مخه حالاتو باندې رڼا اچوي.
د امریکا بر اعظم تقریبا 250 میلیونه کاله پخوا د اروپا او د افریقا نه جدا شوی دی، مګر انساني تاریخ یې تر هغه ځای پورې چې اوسنیو موندنو څرګنده کړې ده 50,000 کاله یا تر هغې یو څه زیات دی. داسې معلومیږي چې د امریکا خلک په هغه وخت کې چې یخبندان وو اروپا کې د فرانسې تر پولو پورې یخونه وو، نو د بیرنګ د لارې امریکا ته تللي دي، بیا وروسته څو دورې مهاجرتونه شوي دي.
استاد منلی، اوس تر د 10,000 کاله پخوا پورې له په دنیا کې وایي یخونه بیخي ډېر وو. دغه یخبندان اثر دی همدغه
اثر دی. کله چې په 1492 کې کریستوف کولام امریکا ته ورسېده، او زموږ په ادبیاتو کې یا د معاصر تاریخ په وینا په ټوله دنیا کې دا خبره کیږي چې امریکا کشف شوه، نو امریکا کشف شوې ډېره پخوا وه. اروپایانو امریکا په 1492 کې وموندله، او د امریکا تاریخ د دوی په نظر د همدغه وخته پیل کیږي. هغه زوړ تاریخ یې اوس یا هیر ده او یا د هیرېدو په حال کې دی. په 1492 کې چې کریستوف کولومب د اسپانیې د پاچایانو په ملاتړ هڅه کوله چې د هند دپاره یوه نوې لار پیدا کړي، دا هغه وخت دی چې اروپا د منځنیو پیړیو نه راوتلې ده، د جهالت د دور نه راوتلې ده، نوي فکرونه پیدا کیږي. دا هغه وخت دی چې د اروپا د عیسوي پاچایانو قدرت ځپل شوی دی، عثماني ترکیې د دوی مخه نیولې ده، او د ځمکې لارې د هند سره تجارت مشکل دی. په داسې حال کې چې هند د مسالو او د منسوجاتو یوازینی منبع وه په اروپا کې، نو په دې خاطر باید چې اروپا د هند لپاره بله لار موندلی وی. او په دغه وخت کې د زاړه عصر تیوریګانې بیرته راژوندی شوي دي، او خلک په دې پوهیږي چې ځمکه کروي ده، او حتما د غرب د لارې هم یوه لار هندوستان ته شته. نو کریستوف کولومب پیشنهاد کوي چې دی به د غرب خواته په کشتیو کې حرکت وکړي او یوه لار به پیدا کړي چې هندوستان ته ورسیږي. او کله چې دی په اول ځمکې ته رسیږي، فکر کوي چې هندوستان ته راورسېده، او د همدې د خاطره د امریکا خلکو ته تر اوسه پورې انډیان وایي.
او هلته یو ملک هم ده د کرکټ کې ډېر مشهور ده، د ویسټ انډیز چې ورته وایي، یعنی غربي هند.
نو دا سفر چې هلته وشو، اروپایانو نوې ځمکې فتح کړلې. دغه اروپایان اسپانویان وه اول دور کې، اسپانویان او پرتګالیان، او دوی جنوبي امریکا فتح کړه. د دوی د فتح سره امریکا ته هم عیسوي مذهب ورغی، هم ورته داسې ناشنا مریضۍ ورغلل چې په هغې ځای کې نه وي. او په ډېره کمه موده کې تقریبا 93% د امریکا اصلي اوسیدونکي د مریضیو له امله او د جنګونو له امله له منځه ولاړل. د اسپانویانو او د پرتګالیانو غوښتنه دا وه چې طلا راوړي، نو هغو ځینو سره یې علاقه لرله چې هلته طلاګانې موجودې وي، یا په جوړ شوي شکل د ګڼو په شکل او د نور وسایلو په شکل او یا په طبیعي شکل. په همدغه وخت کې فرانسویانو هم د امریکا سره علاقه ونیوله، او په 1540 کال کې فرانسویان هم په شمالي امریکا کې، په منځنۍ امریکا کې، د شمالي امریکا او د منځنۍ امریکا ترمنځ د مکسیکو ګلف چې دی په دغه ځای کې میشت شول. لومړي انګریزان همدغه وخت کې د شمالي اتلانتیک څنډو ته ورغلل، او په دې وخت کې د اوسنۍ هالنډ چې دی، اوسنۍ هالنډ، بلژیک او د فرانسې د شمال برخه، دا د اسپانیې د پاچایانو تر ولکې لاندې وه. دې خلکو خپل ازادي واخیستله او جمهوریت جوړ کړ، او دوی هم هڅه وکړله چې په نوې دنیا کې په امریکا کې ځان ته د پخې ځای پیدا کړي، او د ګرینلاند سیمې دوی لاندې کړلې. روسیه هم بې برخې پاتې نه شوه، د الاسکا سیمه روسیې ونیوله. نو دا د امریکا لومړني نیونکي دي چې د 16مې پیړۍ په دوران کې امریکا ته تللي دي. بل جالبه خبره دا ده چې کریستوف کولام فکر کاوه چې د هند ته تللی دی، او په همدې باور کې وو. د هغه نه څو کاله وروسته یو بل ایټالوی سیاح و چې هغه په دې پوه شو چې دغه یو نوی براعظم دی. هغه سړی امریګو و پوچ نومېده، او د همدې عمله یو مارتین والسیمیلر په نامه باندې یو نقشه جوړونکی چې کله د دنیا نقشه جوړه کړه او امریکا یې پکې رسم کړله، نو د امریکا د پاره د امریګو و پوچ په نام باندې د امریکا نوم کې خدا د امریکا د نیولو اهداف بلا بیلو اسپانی موږ مخکې ویل چې هڅه کوله چې سره زر لاسته راوړي فرانسویانو هڅه کوله چې د مایانو د ښکار د پاره یو ځای پیدا کی او له بل لوري دوی د عیسوي مذهب د خپرولو دپاره هم کار کاوه انګریزانو چې په دغه وخت کې د اسپانیې سره دښمني وه د امریکا نه د یو ستراتیژیک موقعیت په حیث باندې استفاده کول غوښتل نو هغوی شمالي امریکا ونیوله په شمالي امریکا کې په دغه وخت اوس د امریکا متحده ایالات دي هغه بومي خلک چې اوسېدل د یو نیم نه تر اتو میلیونو پورې وو چې ډېر زر دوی هم له منځه ولاړل او ډېر کمې پاتې شول د راکي غرونو نه شرق ته د شین قبیلې پرتې وې د کراوس قبیله وه د سیوکس قبیله وه د هیرون قبیله وه د ایروکی قبیله وه او د چیروکی قبیله وه او کریکس وو فرانسویان لومړی په 1543 کې دلته راغلل د مذهبي تبلیغ کوونکو په بڼه او د مایګیرانو په بڼه او بل دوی د کیبک د خلکو سره د پوستکو تجارت شروع کړ
چې اوس په کاناډا کې ویاله
اوس په کاناډا کې ویاله ده انګریزانو په د لومړی الیزابت په وخت کې د 1550 د 1603 پورې د امریکانو وغوښتل چې د یو ستراتیژیک موقعیت په حیث باندې استفاده وکړي
د شیکسپیر په زمانه کې
نو اول چې څوک دلته راغلل هغه خلکو چې د پاچانه یې بدوړل په همدغه وخت کې په 1643 کې کرامول د انګلستان لومړی جمهوریت جوړی نو کله چې جمهوریت جوړیږي د پاچا پلویان امریکا ته تختی او بیا چې جمهوریت رنګیږي او پاچا بیرته شروع کیږي نو بیرته بیا جمهوریت غوښتونکي امریکا ته ځي
او که دا خبره داسې وکړو چې امریکا خو خیر د دوی قواو د ځینو مقاصدو په خاطر اشغال کړه یا یو څه اشغال کړه په بل کې وروسته چې خلک ورځي یوه لویه برخه یې هغه اروپایان ورځي چې په خپل وطن کې ناراضه دي مشکلات لري یا اقتصادي مشکلات یا مذهبي مشکلات یا سیاسي مشکلات یا ممکن کوم جرم مرو میکړی یعنی د اروپایي ټولنې هغه ناراضه قشر عمدتاً ځي داسې ویلی سو
د اروپایي ټولنې ناراضه قشر ورزي او له بلې خوا کله چې حکومتونه غواړي چې په یو ځای کې پخې ټینګي کی نو جبرن هغه خلک لیږي چې په خپل ټولنه کې ځین عمومي غلا او داړه باران او د خلک هم هلته تبیدی نو په دغه وخت کې په 13مه پیړۍ کې انګریزي استعمار په نیو انګلند کې په مریلند او ورجینیا کې او په نیویارک نیوجرسی او د دلاویر پنسلوانیا کې
یعنی په غو سیمو کې اوس متحده ایالات
دغه سیمو کې اوس متحده ایالات دي مګر د متحده ایالات یو برخه په دغه ځای کې میشت شول
شرقي برخه کې
شرقي برخه کې او د دوی نه دور را دور فرانسویان او انډیان پراته او فرانسویان او انډیان ترمنز د همکارۍ تړونونه موجود وو تجارت موجود وو
لاندیانو نه مطلب هغه
د امریکا بومي خلک دي
چې موږ ورته سرخ پوست هم وایو سرخ پوست
نو په دغه وخت کې انګریزان یا انګریزي یو اصله خلک چې دلته راغلي دي هغه کې یو څه د هالند او د دیسي مخالف دا یو نیم میلیون نفر دي فرانسویان 15000 نفر دي او شاوخوا ته هغه اصلي بومي اوسیدونکي پراته دي نو د انګریزي ډلې چې دلته میشته شوي دي دوی کوشش کوي چې خپله ساحه پراخه کړي دوی مثلا دهقانان دي کروندګر دي انډیان یا بومي خلک کوچیان دي کوچیان پراخو ورشوګانو ته ضرورت لري کروندګر مسونو کروندو ته ضرورت لري نو دوی ترمنځ تصادمات ډېریږي هلته فرانسویانو سره هم سیاسي جنگ دی نو دغه دوره د
کشمکش دوران دی
د کشمکش دوران دی او د پراختیا دوران دی د بل لوري په انګلستان کې یو تحول راځي چې د جنگونو لامل د انګلستان خزانه تشه شوې ده او د انګلستان حکومت کوشش کوي چې په ټولو انګریزانو باندې پیسې ماتې کړي او ټاکسونه پرې ولګي د امریکا اوسیدونکي په دې عقیده دي چې زمونږ نه پښتنه نه وشو جنگ ته نه وځو کنه نه وځو نو اوس ولې د جنگ توان مونږ ورکو د دې ټاکسونو په مقابل کې مقاومت شروع کیږي
یعنی که څه هم انګریزان دي
انګریزان دي
چې یو بل جغرافیه ته تللی دي ورو ورو دي یو بل هویت احساس کوي
یو بل هویت احساس کوي ازادي احساس کوي دوی لکه چې مخکې مویل ناراضه خلک دي نو د ډیر خاص د انګریزي حکومت تابعداري تمایل نه لري او د مالیاتو فشار چې پیرازي دا ورته غیر عادلانه ښکاري نو د دې په مقابل کې ودریږي او بل اخره کوشش کوي چې خپل استقلال واخلي د استقلال په خستلو کې لدوی سره تبن بیا فرانسویان هم مرسته کوي ځکه چې فرانسویان د انګلستان سره
مخالف دي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د جوړیدو د بهیر او د متحدو ایالاتونو د لومړي ولسمشر جارج واشنگتن د ژوند په باره کې به په راتلونکي اونۍ کې خبرې واورئ. اوس اجازه غواړو پیسې توسئ.